یولس
د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې فقر او خوارځواکي زیاته شوې او خایې دا وضعیت د ژمي په موسم کې لا نور هم خراب شي. دغه پروګرام مرستیال اجرایی رئیس کارل سکاو ویلی د دې ادارې تمویل نیمایي کم شوی چې لاملې د افغانستان په څیر وادو کې د دوی د فعالیت وړتیا سخت اغیزمنه شوې. یو شمیر بیوزله کسان هم وایي د بیکاری او د نړیوالو مرستو د کمښت لامل له سختو ستونزو سره مخ دي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د فقر او خوارځواکۍ د زیاتوالي خبرداري ورکړې او ویلي دي چې د مرستو د کمښت لامل د افغانستان په څیر هیوادونو کې د دوی د فعالیت وړتیا سخته اغیزمنه شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال اجرایی رئیس کارل سکاو له الجزیری ټلویزیونی شبکې سره په یو مرکه کې چې WFP په خپل ایکس باندې خبره کړې ویلي د مالی سرچینو د کمښت لامل په افغانستان کې د دوی مرستې د 10 میلیون وګړو څخه 2 میلیون ته راټیټې شوې دي. نوموړي ویلي چې 2015 کال د ملګرو ملتونو لپاره د بشري مرستو د سرچینو د خوندي کولو په برخه کې تر ټولو ستونزمن کال و. کارل سکاو ویلي چې نړۍ د بشري اړتیاو د بېساري زیاتوالي او د مالی سرچینو د چټک کمښت له بشپړ طوفان سره مخ ده.
په یو شمېر سیمو کې موږ خپل عملیات 80% کمو. افغانستان کې موږ خپل مرستې له 10 میلیونو کسانو نه 2 میلیونو ته راټیټې کړې دي. په هغو سیمو کې چې موږ پوهیږو د ژمي په رارسېدو سره به ماشومان ژوند وبایلي، نه یو توانېدلی چې ور له مخه خواړه چمتو او ذخیره کړو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړې چې فقر او خوارځواکي به د افغان ښځو او ماشومانو په منځ کې په چټکۍ لوړ شي او هغې کچې ته به ورسیږي چې په وروستیو کلونو کې ساری نه درلود. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغان وګړي وایي د بیکاری او د نړیوالو مرستو د کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نو مخفور شي. ازادي راډیو ته وویل چې د 14 کسیزې کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده او دا چې آن د کور د کرایې د ورکړې پیسې اعلان لري. دغه میرمن چې خپله هم کونډه ده او په خبره یې د خاوند بله کونډه او د یو مړه شوي زوی کورنۍ هم ور په غاړه ده له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. هر د بټی کوټ ولسوالی یوې بیوزلې میرمنې هم له ورته وضعیت شکایت وکړ او ازادي راډیو ته وویل چې خاوندې سپینګیری، زوی ناروغ او د کار لپاره هیڅوک نه لري. د هم چې نه غوښتل په راپور کې نو مخبور شي ویل
او د سبا وخت ساده شو خراب دي په مختګ مشکله په مخ نه شو درځه خدای امتحان در باندې راوسه یو په موږ نه پټول مسلمانانو باندې حالات خراب دي نه کارونه نشته چې کارونه می زمونږ د کار سوګ نشته سره ماند ده هم شر زین به سره ده بس اعصاب تکلیف لري دا بل چې هغه کې ورته تیږي هغه ګردو کې تیږي بس د ګردو اپریشن پر راغله ده.
دوی له نړیوالې ټولنې او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې په روان ژمي کې له دوی سره د بیلابیلو توکو مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې افغانستان د نړۍ یو د خوړو له سختو ناورینونو سره مخ هیواد دی چې د شمیرو له مخې په دې هیواد کې 3 نیم میلیونه ماشومان له شدیدې خوارځواکۍ څخه رنځوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د روان ډسمبر په 2 په یو راپور کې اټکل کړی چې په 2016 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوس 45% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د غیدارې په خپل راپور کې د خوړو د نامنۍ په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي وو احتمال لري چې راتلونکی کال 18.4 میلیونه کسان د خوړو د خوندیتوب له شدید کمښت سره مخ شي. اوچا ویلي له دې ډلې څخه به 15.2 میلیونه په بیړني حالت کې وي، داسې مهال چې د یادې ادارې په خبره دا شمېر د تیر کال په پرتله 2 چنده دی. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې د نورو هیوادونو په پرتله په لوړه کچه کې پاتې دي. د راپور په ټکو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو خراب شوی وضعیت، د خوړو ناامني، د اقلیم بدلون له امله رامنځته شوي وچکالي، د کډوالو په لویه کچه راستنېدنه، زلزلې، سیلابونه، بېلابېلې ناروغۍ هغه ستونزې دي چې په دې هیواد کې وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورکړ چګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هابټټ په افغانستان کې ترافیکی پیښې د مخنیوي وړ بحران او په دې واد کې د مرګونو مخکخ لامل بولی. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې ټینګار کړی چې د سړکونو د وضعیت ښه کول، د پلي تګ ځایونو جوړولو ته لومړیتوب ورکول او دغه راز د ترافیکي سرعت کمول کولای شي د ترافیکي پیښو مخه ونیسي. وړ مورس په کندوز کې یو مسافروونکی بس موټر د چپکېدو په پیښه کې لږ شلو ډیر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هابټټ په افغانستان کې په ټرافیکی پیښو او دغه پیښو لامل در رامنځته شوی مرګ ژوبلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه پروګرام په خپل اکسپانه په یو بیان کې ټرافیکی پیښې د مخنیوي وړ بحران او په افغانستان کې د مرګونو مخکخ لامل بللې. یو ان هابټټ ټینګار کړی چې د خوندي سړکونو جوړول، موټر چلوونکو ته مسلکي روزنه، د عامه پوهاوي زیاتول او د ټرافیکي قوانینو پلي کول د ټرافیکي پیښو لامله د رامنځته کېدونکو تلفاتو د کمولو کلیدي ستراتیژي ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه پرون د ډسمبر 8 ناوخته د کندوز په علیآباد ولسوالۍ کې د 1400 مسافر وړونکي بس موټر د چپکېدلو له امله له شلو ډېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په کندوز کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ ویان جمعه الدین خاکسار ازادي راډیو ته وویل
د کندوز بغلان پر عمومي لار د علیآباد عمومي دروازې ته څیرمه یو لوی 404 موټر د چپکېدلو له امله نږدې 2 تنه زموږ ملکي وګړي په شهادت رسېدلي او شل تنه نور ټپیان شوي. چټاپیان د کندوز ولایت د علیآباد ولسوالۍ امنیه قومندانۍ پولیسو له لوري د کندوز حوزوي روغتون ته درملنې په موخه انتقال شوی.
نوموړي د پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي بللې او ویلې دي چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د یو شمېر ترانسپورټي شرکتونو مسؤلین وایي په دې لویو لارو ډېری ټرافیکي پیښې د سړکونو د تنګوالي او د یو شمېر موټرو له لوري د لیزر څراغونو د کارولو او د غراز د ټرافیکي نښو د نشتوالي له امله رامنځته کیږي. د یو شرکت مسؤل عبدالله ستاری ازادي راډیو ته وویل
دا موټر کندوز ته پلاره وو، په سړک یو تاو کښ دی، دغلته د بل موټر تیز لایزر څراغونه د موټر چلوونکي سترګې نیولي او دا چې سړک تنګ وو موټر چپه شوی دی. دلته شرکتونه او موټرې ستونزه نه لري، داسې غوره بسونه شته چې په نړیوالو معیارونو برابر دي. یوازینۍ ستونزه د سړکونو تنګوالی او ترافیکي نښو نشتوالی دی.
لدی پیخی مخ کې د روان کال د قوس په لومړیو کې د هرات چارواکو د کندهار هرات په لوی لارې د وی ترافیکی پیخې لامل د لک تر لګل سو کسانو د مړینې او 200 نورو د ټپکې دو خبر ورکړو. د هرات د زاول ولسوالۍ د امنیه قومندان مرستيال ویلیو د پیخه د 302 بس مسافرونکو موټر او پلان کوچ ترمنز رامنځته شوی و. حادثه مو کړه. په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو د لاملونو په اړه د طالبانو د حکومت د ټرافیکو د عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ د مدیر عبدالودود خیرخوا نظر هم ولرو، خو هغه دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي د روان کال د نومبر په 14 ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو اصلي لاملونه د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د ټرافیکي قوانینو نه مراعات کول، د موټرو تیز چلول، بل موټره به وخت مخکې کېدل او د موټرو ترمنځ د خوندي واټن نه ساتل بل. د طالبانو د حکومت د ټرافیکو عمومي ریاست لدی مخکې اعلان کړی و چې د 1403 کال له حمل تر جدي میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د ټرافیکي پیښو له امله لږ تر لږه 2000 کسان مړ شوي او لږ سوا ډیر ټپیان شوي دي. د دې ریاست پخوانی رئیس د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون ته ویلي و چې په دې موده کې په ټول افغانستان کې نږدې 4000 ټرافیکي حادثې رامنځته شوي. ولسی وګړي او د ټرافیکي پیښو د قربانیانو کورنۍ له حکومت او د غراز د ترانسپورټي شرکتونو نه غواړي چې د مسافرو خوندیتوب ته پام وکړي او په لویو لارو کې د خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ور بشو خوست په خوست کې د خصوصي خوندزیو فارغان زده کوونکې لاړوند ادارو غواړي چې دوی ته د کانکور د آزموینې د تیاری پروګرامونه جوړ کړي. دوی زیاتوي ځوانان باید له نهیلې او ځانونه وساتي، لوړې او مسلکي زده کړې وکړي او د یو ښه راتلونکي لپاره ځانونه پر علم او پوهې سنبال کړي. اخو د خصوصي خوندزیو مسولین هم د هیواد د ښوونې روزنې بهیر د پرمختګ او معیار د لوړولو غوښتنه کوي. جزئیات د نجیب الله الخیل په ریپورت کې.
د خوست ولایت د تریزه او علي شیر د سرحدي ولسوالۍ اړوند د قدم د سیمې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې د بهیدونکو سلاب پر سر دی یو اساسي پل جوړ شي. دوی زیاتوي شته سیلاب یا خوړ د قدم سیمې له منځه تیریږي او کله چې باراني او سیلابي موسم وي نه یوازې خوست ښار ته تګ راتګ بندیږي، بلکې د اړتیا پر مهال د خپل سیمې یو بل کلي ته هم تلل راتلل نشي کولای. د یاد سیمې یو اوسیدونکی سید الله مشال رادوسر په خبرو کې د قدم او پوسیمه کې د پل د ارتیا په باب وویل:
دلته ډیر تقریبا شپږ وزره کورونه دي او پوتی پورې پورې دي او دغه سی ډیر کومونه دي، صدک، لندر، قدم، تراغه، ځکه خیلی پیر ارنو خیلی په موږ سیم مربوط لري او دغه تا تاګر تاګ ده او پیر یار پیر مطلب کلینیک او پیر ده او مخبره بیا بل طرف ته دو او مکتبونه یو بل طرف ته دي. نو دا ډېر ستونزې به داغه دی پکتیا او دی پکتیکا او به ټیله په موږ په دغه طرف نیرتي او داسې په کول کې داسې واخې چې دوی درې میاشتې دغه تی به یې موږ سره باند وو فل ټما ډېر شت ضرورت مده.
د قدم اوسیدونکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ستونزو یادونه کوي او زیاتوي په تیر کې تر ډیره له پرمختګونو او اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. د قدم د سیمې یو بل اوسیدونکو سید محمد خان ویل:
خزانر په داتې نه چې کومه د پیریکی غیر پیریکی مونږ توي ویته یو نور خلک سلابونه ویته یي شپږ میاشتې اندازا د خلک سره باندې دستې کړې دي مړه وشي او نور څه داسې مشکلات جوړ شي. هغه بل لیار نیسو په کاشان ډېره لارې دواغه په غوري لیار دو. نو مهرباني ده وکړي حکومت نه مداخله وشته چې موږ ته د خپل لازم کې پال جوړ کړي. مونګه د افغانستان او غړیو خاک لرو چې موږ ته داخه پال جوړ شي.
د خوست د تریزه او علي شیر ولسوالۍ د قدم په سیمه کې ځوان فعالان هم غوښتنه کوي چې د نوی لمریز کال په پرمختیايي بودیجه کې د دې ځای د پل جوړولو ته ځای ورکړل شي. یو تن ځوان فعال طیف شاه برلاس ویل:
د خوست ټوله اوبه د خواته راځي، دلته مړی چې وشي موږ مړی په لکانډو راته وو، یعنې د مړی امکانات هم نه چې په دې باندې راشي. او د دې ترڅنګ موږ په خوست کې په فوایده مې ریاست باندې او د دې ترڅنګ په قبایل ریاست باندې غا کو چې په 1415 کال انکشافي بودیجه کې دغه سیمه د پاره یو پل په نظر کې ونیسي. د دې زخته اړتیا ده تقریبا شپږ وکومونه ورلاندې.
بلوري ته د خوځي چارواکو ول د قدم په ګډون د خوځ پټول اړمنو سیمو کې د پلونو جوړول د دوی د اوږدمهاله برنامه مهمه برخه ده. د ولایت مقام ویان مستغفر ګربزوی:
د شیر او تیریزه ولسوالۍ اړوند د قدم سیمه اوسیدونکو د پل ستونزې اساسي ده او د خوځ ولایت ادارې هم د ستونزې جدي ګڼلې ده او په همدې مورید ناستی کړی دی او د مرکز سره د استونزه شریکه کړی ده. ان شاء الله چې په نږدې راتلونکي کې به د دغستونزه د خل په مخه لازم اقدامات تر سره شي.
یاد دی وی تریزی اول شهر د لیورن کرخ پوګدو پرته د خوست ولایت ولسوالۍ ده چې د قدم په ګډون تریزی، هارون خیل، تروبوال، علي شیر، لندر، صدک، کوچی او نور لوی وړ قومونه خینونه پکې وسیږي. د یادې ولسوالۍ د ګڼو سیمو اوسیدونکو رسنیو سره په خبرو کې بیا بیا هلته د پلونو، لارو، پاکو اوبو او روغتیایي خدمتونو په ګډون د ژوند په بیلابیلو برخو کې د شته ستونزو د حلولو غوښتنې کړې دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا زموږ د هلمند ولایت کم پمبه چې دي دغم باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هند ته د دغه لاسلیک ورسره وکړي، ځکه دا زموږ د پنبه قیمت ډیر ټیټ دی، ډیر کم دی، ځکه دا درې کاله و آخوا ته دا پنبه دلته چې موږ خرڅوله دغه پنبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدارو باندې 1500 1400 تر 1200 یا کم نرخ، اوس په 1100 افغانۍ دی. دا درې کاله مخته نو زموږ مثلا چې کود رانیسو انبار رانیسو یوه ګونی انبار په 15,500 افغانۍ. دا د مځکې کم مصارف چې دي په دا خلک یې اړه یې په ټکټرانو یې جوړیي په 6,000 کالدار یې یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریب اوس ولاړی. نو دا خلک ډېر تنګ دي، ډېر په عذاب دي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. تاسي فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادي ملما
سلامونه او درناوی. زه احمد تکلیم. عزیز سرشار د جرمنی په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړو څخه دی. ښاغلی سرشار نه یوازې ټولنیز او مدني فعال دی، بلکې له هغو افغانانو او د هغو له کورنیو سره چې تازه جرمنی ته رسیږي په ټولنه کې د ادغام په چارو کې هم مرسته کوي. د ازادې میلما په نننۍ خبرونه کې له سرشار سره د هغه د فرهنګي او ټولنیز ژوند او د کونړ فرهنګي ټولنې د فعالیتونو په اړه تفصیلي خبرې کوو، خو زموږ خبرې بیا هم د میلما په پیژنګلوي پیلېږي.
تاسو ستاسو اوریدونکو سلامونه او درناوی. زما نوم عزیز سرشار دی، د محمد نادر سرشار زویم، د ملک عبدالسلام المسیم او په کیراله کې چې د کونړ ولایت مرکز پورې اسداباد پورې تړلې کلی دی، هلته زیږیدلې مو. تر څلورم ټولګي پورې مې هلته زده کړې کړي، بیا کابل ته راغلی و. څه موده څو کلونه په کابل کې تیر کړي دي او تقریبا د دریو لسیزونه را په دې خوا په المان کې اوسېږم.
سرشار صاحب، وړاندې په خبرونه کې د کونړ کلتوري ټولنې په باب هم له تاسو معلومات غواړم. تاسو د دې ټولنې غړي یاست او په فعالیتونو کې برخه لرئ، خو لمړی راځو ستاسو خپلو فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو ته. په افغانستان کې تاسو اوسېدلې، څومره وخت مالته تیر کړی، لوړې زده کړې مو کوم ځای کې کړی او په ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو کې مو تر څومره پورې ښکېل وئ تاسو؟
مننه تکل صاحب. افغانستان کې خو په کابل کې مونږ اوسېدلو، هلته زما اوبر دومره نه و. تقریبا په یو ویشکلنۍ کې زه د افغانستان نه راوتلیم، خو په ادبي بهیرونو کې په ادبي غونډو کې ما د یو ګډونوال او لیدونکي په څیر برخه اخیستلې ده. خو د ادب او پښتو فرهنګ سره مې د ماشوموالي نه ډېره مینه وه، او همدغه مینې په بنسټ باندې د دغه بهیر د لارویانو سره د مشرانو سره زما اړیکې پاتې شوي دي او په جنګلو مې ورسره وه.
فرهنګي فعالیتونه مو ډېر په کومو برخو کې وو؟
او کریشته تر تم تکل سی باخو د شیر هڅه میکړی دی، خو به می د څو کال کیږي پریمی خو د زکه هغه شیر چې ما لیکل غوښتل هغه مې نشو لیکل، او دغه کم شیر چې ما لیکو په دې مزړه تسلی نه کوله. په شیری برخه کې یو څه ناڅه هلی ځلې میکړی دی، خو تر ډیره حدا پوري نه دی. او نصر مم هڅه کړی دا مقاله مم لیکلی دی، او دلته پالمان کې د غدیر شو لسیزونه د دریو لسیزونه ډیر شو کال نه را پدیخوا. نو د یو نوې کال نه ز په سیاسي او فرهنګي برخه کې بوختم، او هر طرف ته هر لوري ته چې ماته کوم دنده راسپارل شوې ده زما پکې اړتیا وه. په هغه برخه کې ما پوره هڅه کړې ده او زیار میګاللې، او خپل برخه خپل ونده به پکې سر تر سره ولیده.
ماته دا سحکاری چې ډیره برخه ستاسو د فعالیتونو به افغانانو سره د امرستو په برخه کې، د افغانانو د ادغام یا انټیګریشن په مسله کې، او هغه کډوال افغانان چې تازه جرمنی ته را رسیږي لغو سره د امرستو په چارو به او په د فعالیتونو به ستاسو هڅې متمرکز وي، همداسې ده؟
او بالکل تکل صاحب. زمنګ د ټولنې هدفونه هم دغه دي چې په ټولنه کې ورګډېدل ادغام څنګه دی، د غنوي کډوال خويندورونه چې زمنګ راغلي دي، زمنګ ملګري، زمنګ ټولنه، زمنګ د ټولنې ټول غړي چې په دغه برخه کې د خپل وستر بریدا پورې هڅه کوي، مرسته کوي، کومکونه وسره کوي. او ما خپل خصوصي ځانګړي ذکر به په دغه برخه کې کړی دي، او وس د المان د ډیرو ادارو سره د ژباړن او د ادغام د یو چارپو یا کارپو یا یو مسلکی غړي په توګه باندې کار کوم، مخصوصی ذکر په همدغه برخه کړی دی. خو علاوه زما د کاري مسولیت نه زموږ ملګری چې دی عموما په ټوله کې په دغه برخو کې همیشه بوخت دی او خپل مرستې او خپل ملاتړ تر کډوالو تر ټولو افغانانو پورې رسوي.
ل 2021 کال راورسته چې جرمني ته په لوی شمیر افغانان راغلل، نو ستاسو مسولیت او ستاسو کارونه به هم یو څه زیات شوی وي. د خپل دغه تجربه په اړه ته وایست.
مننه تکل صاحب. لنی کمرغه په دې ورستي وختونو کې چې لباده مرغه یا لنی کمرغه خلک شي کډوال شوی دي، ډېرې لوست خلکو په افغانستان کې مسلکی خلکو الته دندې اجرا کړې وي، دوی چې دلته راغله مونږ صرف خپلې تجربې وسره شریکې کړې او مونږ هغه څه دوی ته په ګوته کړل چې په دې پردې ټولنه کې لومړیتوبونه شي دي، د ژبې زده کول دي، د دې کلتور د دې هیواد قانون مراد کول دي، هغه کلتوري ارزښتونه پیژندل دي، په خپل اولادونو باندې باید ډیر تاکید وکړي. دلته چې دغه د زده کړو سیستم چې ډیر ګټور دی، افغانان باید دغه نه ګټه واخلي. نو څه چې زمونږ خپل تجربه وا هغه هم د دوی سره شریک کړو، خصوصا د فرهنګي ملګري فرهنګي ډلې شراغلې وي، د غوي سره زمونږ د پخوانه کله چې غوي په هیواد کې زمونږ اړې کې وي زمونږ ملګرتیا وا دلته شراغله. نو تقریبا مونږ فعالیتونه په ګډه شروع کړو او دوام لري. تکلسه
ډیرخه په تیرو دوه دریو کلونو کې په جرمني کې ډېرې ناوړه پیښې هم وشوې چې په دې کې د یو شمیر افغانانو لاسو. په دغه سې یو حالت کې ستاسو هڅه څه وه او له کومو ستونزو سره مخامخ شوي دی؟ انټیګریشن په مسله کې او د ټولنه کې د ادغام په مسله کې.
او بالکل دا ډېره د خفګان خبره وه چې دلته د افغانانو لخوا جنایي جرمونه د قصې تر دې هدف پورې ورسېدل چې واقعا زمونږ افغانانو افغانستان ته بدنوم راوړ. خو تکل صاحب یو شی باید سړی د یاد نه ونه باسي چې په ټول اروپا کې په نړۍ کې خصوصا په اروپا کې دغه اقتصادي بحران د دې هیوادونو خپلې ټولنیزې او حکومتي ستونزې چې وي نو دا حکومتونه داسې یو لارو چارو ته پام شو چې دوی څنګه د خپل ولس ذهنیت بدل کړي. یعنی دلته افغانان شته چې په سلګونو بیلګې سړی وړاندې کولی شي چې په دې ټولنه کې ورګډ شوي دي، ښه کارونه کوي، زده کړې کړي، ویاړونه یې راوړي دي، د هغې یادونه څوک نه کوي. او هغه خلک چې په جنایي جرمونو باندې اخته وو یا جنایي جرمونه یې سر ته رسولي وو نو هغه یې په تبلیغاتي شکل باندې ډېر زیات وپړسول، ډېر هوا یې ورکړه چې دغه خپل ټولنه او خپل ولس پې لږ ذهني مصروف وساتي. او بیا په دې اخرو وختونو کې که ستاسو پام شوی تکل صاحب دلته دغه د ټولټاکنو د انتخاباتو قسم ډیر وی نو دغم د افغانانو دغه جرمی قصې چې وي یا د سوریه د خلکو یا د نورو کډوالو دلته د افزارو په توګه ډیر ناوړه ګټه واخستل شو. عوامل او دغه ډیر دي، خو د دې نه سړی سترګې پټول نه شي چې افغانانو واقعا یو څو تنو ډیر بد کارونه وکړو. زمونږ تاریخ، زمونږ کلچر او زمونږ افغاني ټولنې چې دلته دي ضرر ورسو، زیان ورسو.
ستاسو اړیکې له کورنیو سره، له میندو پلرونو سره څه ډول و؟ دغه سي یو بحران په حالت کې تاسو له دوی سره تماسونه درلودل، لارښوونې مو ورته کولې چې څه وکړي په ټولنه کې، کوم کارونه وکړي چې د دوی ماشومان یا دوی په خپل خوندې پاتې شي؟
بالکل بالکل، په ټوله کې هغه افغانان چې دلته راغلي دي له پخوانه تکل سي تاسو ته څرګند دي چې دسې پیښې چې هغه زمونږ هیوادوالو زمونږ هیواد زمونږ تاریخ او زمونږ ارزښتونو ته تاوان ورسوي وي به هغه ټولې دسې په تصادفي توګه وي، دسې پلان شوي جرمونه نه و، لکه چې په دې اخر کې د افغانانو لخوا نه وشو. د کورنیو سره، د ځوانانو سره زمونږ اړیکې ډېرې دي. مونږ د خپلې تجربې له مخې په المان کې د دې هیواد د کلتوري ارزښتونو د قوانینو د ټینګښت د دې ټولو قصو په حق له وسره باسونه کوو، خپل تجربه وسره شریکو. یعنی مختص ته مخکې ویل چې دغه جرمونو قصه چې ډیره بدنامه ده، ډیره بده ده، خو په هغه کچه په هغه اندازه نه ده لکه څومره چې تبلیغ ورته وشو. دلته افغانان چې په مجموع کې ډیر ښه روان دي په ټولنه کې د ادغام قصې ښه روان دي به اکثره ماشومان خونځي او سزي ځوانان کوشش کوي چې مسلکي زده کړي وکړي لوړی زده کړي وکړي یعنی په ټوله کې د افغانانو هغه وضعیت خو دی خو دغه تفاوتونه چې زمونږ د افغاني ټولنې دي او د دې اروپایي ټولنې دي نو په دې باندې د ډیرو خلکو تر یو مودې پورې سر نه خلاصيږي دا پر اختیا او په واقعیت کې یو ستونزه ده.
ربشو د کونر فرهنګي ټولنې فعالیتونو ته په دغه ځنګړې مسله کې د دې ټولنې ونډې ته البته تاسو خو د ټولنیزو فعالانو په توګه مخکې یادونه وکړه چې له کورنۍ سره او له ځوانانو سره او له افغاني ټولنو سره ګوره یو لارښوونې ورته کوي، مګر کونر فرهنګي ټولنه په دې کې څومره ونډه لري؟
بالکل تکل سے دا ټولنې په کاری چوکاټ کې دغه ډیره مهمه برخه ده. کزه تاسو ته هم د وخت په تیرېدو سره موږ مختلف لارې چارې خپل کړې دي، مثلا ځوانانو ته د مسلکي ډاکټرانو لخوا د مخدره توکو د زیان د کاروبار د دې په حق باندې موږ سیمینارونه جوړ کړی دي، ځوانانو تم مسلکی خلک راوستلی دغه موضوع ورته تشریح کړی دا د دې ځانونه په پردې ټولنه کې د دې بد اغیز دا قصې شوې دی او په زمن کې مونږ دلته ځوانان چې لوړې زده کړې کوي په څو واره مونږ هغه ته د مونږ ساين غونډې جوړې کړې دي، ځوانان چې لوړې زده کوي ساين لیکونه ور کړې دي، نو مونږ د هڅونې په برخه کې د معلوماتو په برخه کې په مجموع کې د کورنۍ کلتوري ټولنه د خپل بنسټ رئیس چې د په هر لوري باندې ارزښتناک کارونه کړی دی او مونږ زموږ د ټولنې اصلي موخه هم دا ده په همدې هدفونو باندې د ټولنې فعالیتونه راڅرخي.
مننه. رابا شو د ټولنې فرهنګي هڅو او کارونو ته تاسو په کال کې یو یا څو فرهنګي غونډې جوړوي او مخصوصا د کونړ سین مشاعره هم تاسو ډیره مشهوره ده په فرهنګي حلقو کې، د دې په باب راته وایاست، د دې غونډو په باب.
مخو تکل سیب په مختلفو برخو کې ما تاسو ته مخکې ویل چې د ساين غوندونه نیولې یعنی زموږ ساسو نومیالي خلک چې په اړه برخه کې لاستړ اورین لري دا کونړ کلتوري ټولنه خپل دند او مسولیت بولی چې هغه وسته یو خپل ټولنې ته معرفي کو. موږ په مختلفو برخو کې په سیاسي فرهنګي ادبي برخو کې مونږ غونډې لرو، هر کال یو یا دوه غټه غونډې جوړو او په څنګ کې وسره وړې وړې غونډې جوړو او د کونړ سیند مشاعري ترشا یو لوی هدف یو لوی فکر پروت دی. موږ دا نوم د دې لپاره غوره کړی دی چې کونړ سیند چې جغرافیوي اقتصادي او سیاسي یو ارزښت لري، د دې ارزښت راپورته کول په دې ارزښتونو باندې باس کول دا زموږ د هیواد لپاره ډیر مهم دی، په دې باندې باید باسونه وشي. نو په دې باندې موږ د نوم غوړه کړې ده، دا نوم چې دی یوازې مشاعره نه ده، کستا سو ورته پامي موږ په اړه د ادبي فرهنګي غونډه کې د افغانستان هاد مسائل د افغانستان ډیر مهم مسائل د مسلکی خلکو لخوا راڅرګندل دي او مقاله په ویل شوې دي، د مقاله به موږ په خپل وخت د افغانستان هغه حاکم حکومتونو ته رسول دي. نو د کونړ سین مشاعره چې ده دا یوازې مشاعره نه ده لکه څنګه چې تاسو ویل، دا یو سیاسي اقتصادي او جغرافیایي ارزښت ده.
تاسو دا وایست چې په دې ټولنه کې یوازې د کونړ خلک یا د کونړ ولایت اوسیدونکي نه دي راټول بلکې ټول افغانان راټول دي، یوازې نوم یې د کونړ په سین باندې تاسو نومولای دی همداسې؟
اصلا زموږ سره مختلف خلک دي خو دغه ذمہواری او مسولیت لنی کبرغه ټول دغه نه نور خلک موږ سره ډیر همکار پات شي دي خو دغه هلې ځلې ومنډه رامنډه مسولیت زموږ د کونړ د خلکو پوري دي. خو د دې ټولنې خدمات چې دي د دې ټولنې اغنیت او اخلاص چې دي دا ټول افغانستان ته رسیږي. کزه تاسو ته څو بیل ګویم لکه په لویه پکتیا کې چې زلزلې شوې وي الته موږ هم سره سوال دي، تیر کال چې دي د هرات زلزله زپول سیمه ته موږ 15000 اورو ولېګلې، د افغان لیکوالانو سندرغاړو یعنی ټول ته نمونه یادول په کار نه دي چې دغه حیثیت او شخصیت ته تاوان ونه رسیږي. زمونږ مالی مرسته او تر رسیدلې دي، دا اوس په ختیځ ولایتونو کې زلزلې وشوي نو تقریبا درې جوپې مرسته زمونږ رسیدلې دي په زورګونو په لسګونو زره اورو موږ هلته لیږلي. هدف مې داو چې زمونږ د نوم چې ده دا داسې نه دی لکه خلک چې ورته نسبت ورکوي چې د کونړ کلتوري ټولنه نو حتمن دی باید پکې کونړی نه کونړ کلتوري ټولنه یا کونرسین دا موږ د یو نوم په توګه باندې استعمالوو، لکه واخان، لکه نختر، لکه پامیر، دغه سې استعمالوو. خو زموږ فکر او سوچ د ټول افغانستان لپاره دی، او زموږ هغه اخلاص او ښېګڼې دا ټول افغانان ته رسېدلي دي چې د دې هغه ثبات او ثبوت چې دی بار بار موږ کولای شو چې موږ یې ثبوتونه وړاندې کړو، لکه دغه څو بېلګې د هرات او د لوی پکتیا ان تر بدخشان د واورې ښویدنې پورې دغه کسې زموږ د ملګرو هدف دی، او په همدغه کار موږ بوخت یو. زموږ فکر چې دی ډېر لوی دی د ټول افغانستان لپاره دی، او زموږ هغه امکانات هم چې دی د ټول افغانانو لپاره دي، صرف په کونړ نه راڅرخېږي.
ډېره مننه چې خبره مو روښانه کړه. سرشار صاحب، د کونړ سیند د مشاعرې په باب اوریدونکو ته یو څه نور تشریحات هم ورکړي.
مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې ما د ټولنې هغه لکه پیژنګلو وکړه، د کونړ سیند مشاعره هم د 2001 کال نه مونږ یار کال جوړو، په کال کې یو وار جوړو. داسې مشخصه نیټه نه لري، تاسو ته خو معلومه ده چې په اروپا کې د ځایونو پیدا کول دا لګران دي، نو چې کله ورته مونږ ذهني تیار یو، وخت ورته ولرو، بیا یو مشخصه نیټه ټاکو، په هغې باندې دا غونډه جوړو. لنیکه مرغه
فکر کوم چې فصل خو به یې معلوم وي، یعنی په کوم فصل کې
نه فصل ولا داسې خاص معلوم نه دي، ځکه چې یو کله یې اوړي کې کوو، دا اوس دغه دی منی ته راغله. او له نیکه مرغه فکر کوم چې د کونړ سیند دا ادبي مشاعره، دا ادبي ناسته غونډه چې دی، دا په اروپا کې داسې یو جشنی بڼه یې غوره کړې ده. د ټول اروپا نه د لندن نه نیولې تر اوسلو او سویډن او ډنمارک او دا هالند او بلجیم خو موږ پکې نه حسابو، دا خو زموږ خپل کور دی، یعنی د ټول اروپا
غونډې دي. د جرمني
او گاونډي وادونه دي، جرمني سره نږدېم دي، زموږ دغه ټول فرهنګي بلګري چې دی د ورځې ته منتظر یو، پښتنه کوي ټول کال چې دا به کله کیږي، څنګه به کیږي، ټول ورته راځي، ډېر خوند کوي، ډېر د ډېرو ملګرو سره لیده کاسه پکې کیږي. او لکه څنګه چې ما په تېرو خبرو کې ویل چې دا مشاعره یوازې د ادبي چوکاټ لپاره نه ده جوړه شوې، په دې کې د افغانستان مسایل، مهم مسایل، د ورځني مسایل چې زمونږ ولس او هیواد ته ورپېښ دي، په دې باندې بحثونه کیږي. دا مشاعره صرف داسې یو سرلیک دی چې د دې سرلیک لاندې موږ خپل سیاسي، فرهنګي افغانان راټولو او په مختلفو موضوعګانو باندې بحث کوو. هر کال دا مشاعره ترسره کیږي،
مختلفو موضوعاتو باندې بحث کوي. معنا دا چې لکه سیمینارونه جوړوي، د هیواد په اساسي او مهمو ملي مسایلو باندې بحثونه کوي.
بالکل بالکل، لکه دغه تیره مشاعره کې په افغانستان کې د دنجونو د پخونیز بهیر باندې بندیز، هغه باندې ډاکټر صاحب محب زغم ډیر یو چرنیزه نړیواله مقاله، نړیواله په دې معنی چې دا د نړۍ د خزو ارزښت او په نورې نړۍ کې خځې چې دی په خپلو ټولنو کې میرمنې څومره ونډه لري، دغه قصه یې پکې را څېړلې وه او افغانستان یې ورسره پرتله کړې وه. د هغې نه په تېره مشاعره کې زموږ استاسو یو لیکواله خور ده، عارفه بشیر عمرلور، هغې په افغاني او اسلامي ټولنه کې د ښځو د زده کړو په ارزښت باندې بحث کړی، او همداراز په افغانستان کې دغه د اوبو د مهارولو د مدیریت مسله په ټول افغانستان کې او په ځانګړې توګه د کونړ په سیند باندې دا راپورته شوې ده. نو زموږ یو ډېر نومیالی استاد ډاکټر صاحب فضل الله اختر دا یو څېړنیزه او ډېره هر اړخیزه مقاله لري، یو بل ډاکټر صاحب همایون همت هغه هم دغسې یو مقاله لري. په زمن کې زمونږ یو درنه خور پوهنیار نرګس مومند په د اوسنیو حالاتو کې دغه ښوونیز بندیز باندې یو ډېره په زړه پورې مقاله لري.
ډیره زیاته مننه. فقط د وضاحت لپاره غواړم چې اوریدونکو ته ووایاست، دا ټولنه خو سیاسي فعالیت نه لري، یوازې ټول فعالیتونه یې ټولنیزه برخوانې راټول دي.
او بالکل، خو دغه ټولنیز فعالیتونه چې دی د خپل سیاسي رنګ هم لري، ځکه چې موږ د خپلې ټولنې کمۍ یا مثلا هغه حکیمتونه چې کمشي ته پام نه کوي یا کمشي زموږ دپاره ارزښتناکي، د افغانانو دپاره ارزښتناکي، دغه قصې موږ پکې راچیړو او حکیمانو سره یې شریکو. موږ په مختلفو برخو کې تاسو ته ویل چې فعالیتونه لرو. په 2019 کال کې موږ د محمد ګل خان، مومن بابا، داغه په ژوند او ژواک باندې یو ډیر خپل سیمینار جوړ کړو چې د ټول اروپانو ورته خلک راغلیو. زه تاسو ته بیل ګیوم د دې ول ساتلو سکالو کې دې تاسو خبرونه د دې حوصله ونه لري. خو زموږ فعالیتونه دي په مختلفو برخو کې دی چې موږ کله ټولنیز فعالیتونه کوو خو د خپل ټولنې د خیرازۍ د پرمختګ لپاره کوو. طبعا دا سیاسي رنګ خپل یو موږ د هیواد په خپل مسایلو کې خپل نظر خپل سوچ د خپل هیواد د راتلونکي لپاره دا هر وخت موږ څرګند کړی دی او د دین وروسته هم څرګندو.
زما سوال دا و چې دا ټولنه د یو سیاسي ګوند یا یو غورځنګ په توګه فعالیت نه کوي.
نه نه هغه څه نه کوي لکه څنګه چې تاسو ته وویل دي ټولنې فعالیتونه چې دی د خپل کلتور د خپلې ژبې د ساتنې پالنې او پرمختیا لپاره دي. او په بهر کې افغانان په پردي ټولنه او پردي کلتور کې به حد ډېرې ستونزې لري دلته د خپل ارزښتونو د ساتلو په خاطر. او په ځمن کې د دې ټولنې هغه اساسي موخه دا ده چې د خپل هیواد سره موږ همیشه په اړیکه کې پاتې شو او د خپل ارزښتونه دلته مو پالو او د هیواد سره زمونږ د اړیکې دایمي شي. دا د موجوده نسل او د راتلونکي نسل لپاره ډیر زیات اړین دي او باید په دې باندې یو کار وشو. دا اړیکې باید د هیواد سره پاتې شي.
کورم ودان سرشار صاحب په اروپا کې یوازې ستاسو ټولنه نه ده، په جرمنی کې د افغان کلتوري ودې ټولنه او ځینې نورې ټولنې دي چې هغه هم تقریبا ورته فعالیتونه لري. همدارس په سویډن په هالند په ځینو نورو هیوادونو کې هم ټولنې شته. د دوی او ستاسو فعالیتونه توپیر یې په څه کې دی او آیا په خپلو کې همکاري او ملګرتیا هم سره لري کنه؟
او بالکل لرو تاسو ډیر خطی کی ته اشاره وکړه. په وسلو کې په سویډن کې مالمو کې زموږ ملګری ډیر فعال دي، دغه په ډنمارک کې په هالند کې په بلجیم کې دلته په کولن کې د افغانستان کلتوري وجه ټولنې سره موږ ډیر وخت ګډ کار کوو. موږ چې څه کړی دي په شریکم کړی دي بیا ورسته نو چون دغه مسلې ډېرې دي او یو ټولنه شته په یو برخه کې بوختي کار کوي، په بل برخه کې بل ټولنه کار کوي. په ځنویو مو کلونو کې دلته د کولن پښتنو کلتوري ټولنه و چې په هغه وخت کې په پښتو د زده کړې ټولګي چې بیا وروسته کونړ کلتوري ټولنې ورته ادامه ورکړه دا یې تاسیس کړي دي او ډېرې ګټې رسولې دي. همغږي بالکل شته خو چون دلته دغه مسلې ډېرې دي او ښېګڼه امداد تکل صاحب چې څومره ټولنې ډېرې شي څومره خلک ډېر فعال شي هغومره به لاسته راوړنې ولري او ډېرو مسایلو ته به رسیدګي وشي. زموږ ټولو سره ملګرتیا شته. همدې کونړ سیند مشاعرې ته چې په 28 تاریخ باندې انشاءالله جوړېږي د ټول اروپا نه ورته همدغه فرهنګي ملګري او د فرهنګي ټولنو استازي راځي.
د خو سمه د خو په عین حال کې ل اوریدونکو سره خای دا پښتنه هم پیدا شي چې ولې یو ټولنه نوي د دې لپاره چې خه هم غګیره شي او ټولې چارمو په یو هم غګی کې پرمخ لاړې شي، نو ولې یو لوی ټولنه د ټولې اروپا په کچه نه جوړیږي؟
بالکل کسړې دسي په دغه ورته ارمانی نظر ورته وګوري دا ډیره ښه پښتنه ده. کاش کې چې داسې یو حالت راشي چې ټول افغانان په یو ټغر کې نه دی یو چت لاندې کېني او د خپل سیاسي او فرهنګي فعالیتونو سره ته ورسي. خدای یو ارمان دی دا تر یو هیلی تر کچه پورې پات کېدل شي. په سیاسي او فرهنګي دګر کې به داسې یو سنگر جوړول داسې یو مورچل جوړول چې ټول پکې راټول شي فکر کوم چې دا به ستونزمنه وي. دا یوازې زموږ د افغانانو ستونزه نه ده، دا په هر ټولنه کې په هر ولس کې په مختلفو برخو کې خلک فعالیتونه کوي او دا د ژوند اړتیاوې او ضرورتونه فرهنګي او سیاسي تکل سره دا دومره ډیر دي دومره پراخ دي چې دا به د یو ګوند او د یو ټولنې د وسه پوره نه وي. نو زه خو دا ښګړم چې ډلې ډلې ټولې ټولې خلک په مختلفو فکرونو په مختلفو کړیو کې راټول شي خو هدفونه پکې مهم دي چې هغه هدفونه د څه لپاره دي او که هر څوک یو هدف دوه هدف تعقیب کړي نو په مجموع کې هغه پښتو کې یو مثل دی وایي چې د ډیرو امسا او د یو نفر ګېډې خو به تاسو په غره چې خلک لرګي راوړي کنه که یو نفر یې راوړي ډیر به ستړی کی که یو نفر یو یو امسا چیرته وګورځي نو هغه هم دغه جوړیږي خو خلک په ستړی کیږي نو به دلته خو د دې ټولنې خپل چوکاټ دی خپل ضرورتونه دي. په یاني زمان کې خلک نشي کولای چې د وخت د نگانه د فکر د نگانه د ارزوګانو د نگانه زه خېګه چې په مجموع کې په ټوله کې یو خبره وي ډیره بخه وي خدام ډیره غوره ده چې په مختلفو برخو کې مختلف ملګري ورونه په مختلفو ټولنو کې راټول دي او دې مسایلو ته رسیدګي کوي دام ډیره خبره ده
څومره ډاډه یاس چې ستاسو او دغه نورې ټولنې چې تاسو یاد کړی د دوی هدف یو دی
بالکل دا خو د فعالیتونو څرګند ده تاسو د څو ټولو نمونه واخیستل هغه په یو برخه کې لاسته راوړل لري فعالیتونه کوي ما تاسو ته د خپلو فعالیتونو لکه د محمد ګل خان مومن بابا سیمینار د کونړ سیند مشاعري د دې مشاعري هغه لمن څومره پراخه ده په ځمن کې دلته د ځوانانو د هڅونې دغه کیسې چې موږ را شروع کړې دي یا مثلا هیواد ته دغه زمنګ مالی مرسته چې رسیږي همدغه سي دغه نور ټولنې په مختلفو شیانو کې بوخت دي زه فکر کوم چې هدف یو دی یعنی دا به د یو چا کیسه فکر وکړي د دولتي نظامونو کې وزارتونه مختلف وزارتونه یو د اقتصادي یو د دفاع یو د بلی دا د ژوند چارې همدغه سي ویشل شوې دي خو دلته موږ هغه امکانات نه لرو تکل صاحب کنه چې موږ کوم دولتي امکانات ولرو موږ وسایل ولرو موږ اداري ولرو او دغه ملګری دي خپل وخت خپل اخلاص خپل مالی او ځاني امکانات په کار اچي او اخلاص لري خپل وطن ته او دغه مسایل چې دي تر هکې او د دې د پاره کار کوي زه فکر کوم چې په ټوله کې اختلاف هیڅ نشته ځکه چې دغه ټول مسایل چې دي د خدمت او د خپل فرهنګ او د خپل وطن د ارزښتونو د ساتنې او پرمختګ په حق لدی په شوکار کې دي نو په دې کې به د اختلاف داسې څه نه وي زه فکر کوم تر اوسه پورې خو دغه مثلا درغلی او کچیرته د سي اختلاف راشي چې هغه رقابتي او د سيالي بڼونی سي او دغه بڼ چې ده دغه دا سالم سيالي د دې خلا نورم به ګټي دي دي
غوړم ستاسو رسته لنډه خبره واورم چې اوریدونکو ته او افغانانو ته په دننه افغانستان کې ستاسو پیغام څه دی
او افغانانو ته پیغام دا دی چې د 15 لسیزو افغانان افغانستان ډیر وزورول او ډیر رسته پات شو افغانان دبل کړهو دبلې جګړې توان لري زمونږ وطن چې دې مسایلو نه درایستلو په لار کې باید افغانان سره لاسونه یو کې هغه هر جبه هر قوم او په هر سم پوری تړلي دوه شیان چې دې تکل سي هغه دایمي دي مونږ باید دې سره خپل تړاو خپل مينو وساتو چې هغه افغانستان دی او افغانان دي دا دایمي دي نو افغانان باید دغه نظر ته ورسیږي چې او شه دایمي او په دې کې زمونږ عزت او راتلونکي ده نو په کار دا چې د یو موټي افغانستان او د یو ملت لپاره مونږ خپل هلې ځلې او ارمانونه سره شریک
ډیره زیاته مننه له تاسو نه ښاغلی سرشار د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو د جرمني په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړی ټولنیز او مدني فعال عزیز سرشار سره مرکه اوریده تر بل خبرونه د خدای خدي وي
د ازادي میلمه
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا خپل استاد و متکړی څو پندو نا جانا خپل استاد و متکړی څو پندو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا چپری لوٹے پردی کورونا جانا پلو
استاد و مات کړي چو پندو نه جانا هر یو پندې ملغلری دلالو نه جانا هر یو پندې ملغلری دلالو نه جانا پیڑا یہ کاغذ خبر میں گنا جانا